څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو لژمنې سره سم نن سل تنه نور طالب بندیان د حکومت له محبسونو آزاد شول. د کورونا د وبا او کمکی اختر نور اړوند راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د 2000 طالبانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د 100 طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 3 ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي، او اروپایي حکومتونو نن د 15 د کورونا وایروس په تړاو لګیدل محدودیتونه په تدریج کم کړل. د خبرونو تفصیل د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د 100 طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بندیان د ولسمشر اشرف غنی د تیر ورځې د ژمنې پر بنسټ چې ویلي وو د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به چټک سي را خوشی شوې دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن د 15 ازادي راډیو ته وویل
نن الحمدلله زموږ تخنیکی ټیم پر دمنې کار وکړ، موږ سل نفر د پروګرام نه خوشی کړو. سبا به دغه سلسله جاري وي او همدارنګ به په مخ باندې ځو تر څو د فرام فرمان د نس سره اول 1500 نفر خلاص کړو او تر څو بین المغاربه مذاکرات ته لار هواره شي بیا به دغه سلسله دغه جریان لري.
ولسمشر اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې 2000 طالب بندیان به د افغانستان له زندانونو خوشی شي. شغلی غنی نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورسره په ټلیفوني خبرو کې دا اقدام ستایلی او ویلي دی چې د طالبانو د اوربند په وجدولو به فشار راوړي. مایک پامپیو له ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې دا هم ویلي چې امریکا به د تشدد کمولو او د بین الافغاني خبرو په ترسره کېدو ټینګار وکړي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې پر لور تر ټولو غوره لار ده. تر دې مخکې افغان حکومت زر او طالبانو نږدې 250 بندیان خوشې کړي دي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوړي د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر هغه هڅه چې د سولې د راوستلو لپاره اغېزمن تمام شي د هغې تقبال کوي. په زمن کې د بندیانو په تړاو باندې باید دا وویل شي چې د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ادارات سره شریک کړی شي تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د اقدام د سولې پروسې د پرمختګ لپاره ګټور بولي، خو اندېښنه لري چې که طالبان د سولې بهیر ته صادق نه وي نو د ولسمشر غنی دا پریکړه د جګړې ډګر ګرمولای شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 3 ساعتونو کې په دې هیواد کې 501 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 11103 تنو ته ورسید. په هغه پیغام کې چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی راغلی چې تیر ورځ 1015 نوي لابراتواري ټیسټونه ترسره شول او په خبرې په همدې تیرو 3 ساعتونو کې یو کس له کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړ شوی دی. په ټوله کې له دې ناروغۍ څخه افغانستان کې 209 ستنه مړه شوې دي. په داسې حال کې چې دا وایروس په چټکۍ په افغانستان کې د خورېدو په حال کې دی، د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې که هیوادوال د کورونا ناروغي جدي ونه ګڼي انساني ناورین به رامنځته کړي. د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د شیشم باغ په سیمه کې نن له غرمې وړاندې د تیرو په یوه پمپ سټېشن کې اورلګیدنې 2 تنه ووژل او 8 نور ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته 10 تنه ټپیان وروړل شوي وو چې په خبره یې 2 تنه یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. اروپایي حکومتونو نن د مې 15مه د کورونا وایروس په تړاو لګیدلي محدودیتونه په تدریج کم کړل. تمه ده دا محدودیتونه د رواني اونۍ په اوږدو کې نور هم راکم سي. په همدې حال کې په امریکا متحده ایالاتو کې چې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر پکې نږدې 1,00,000 کسانو ته رسېدلی، خو خلک د اوړي رخصتیو په پیلېدو سره په پراخ شمېر د اوبو غاړو او نورو عامه تفریحي ځایونو کې راټول شوي دي. هغو پنځو ایرانی تیل وړونکو کښتیو چې وینزویلا ته تیل لیږدوي، لومړنۍ کښتۍ یې د وینزویلا نږدې بندر ته چې د دې هیواد د تیلو دولتي شرکت پی ډی وی اس ای چارې سنبالوي ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ چې واشنګټن پرې بندیزونه لګولي کړکېچ روان دی. د کښتیو د لارو څارونکو ادارې د معلوماتو له مخې د ایران د تیلو دغه لومړنۍ کښتۍ پرون د وینزویلا اوبو ته داخله سوې ده. دا کښتۍ د وینزویلا د پلازمېنې کاراکاس لویدیځ په 50 کیلومترۍ د ال پالې تو بندر ته نږدې لیدل شوی ده. د ایران تیلوړونکو دوهمه کښتۍ د شنبې په ورځ د کارابین بحیرې ته رسېدلې او بله کښتۍ هم په اوس وخت کې په اتلانتیک اوقیانوس کې مزل وهي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوري چې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ولسمشر لژمن سره سم حکومت نن سلطنه نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل.
نن مسل نفر طالبان خوشی کړل. د طالبانو د غوښتنې په اساس له لیست څخه خوشی کړل. په خامو زر نفر خلاص کړیو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د حکومت لخوا د قرنطین د دوام له اعلان سره سره په پلازمینه کابل کې خلک له هم ګرځي او میلو ته ځي. په نورو موضوعاتو کې د کونار خلک د لوبو پر هغو وسایلو د بندیز غوښتنه کوي چې په ماشومانو کې د تشدد فرهنګ پراخوي.
زه په دې کې دولت ځکه ګرم بوله مزوم چې د دې ټیکس تم تیر شي د در لپاره په هغه ځای چې دا راوړي په هغه سرحداتو کې په هغه ګمرکاتو کې هلته باید مخنیوی وکړي. دغه پلاستیکي ټوپک او تمانچه
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو لري کېدل دوام لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غاک له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نن یې 100 کسه طالب بندیان له بنده خوشي کړي دي. د دې شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل دا بندیان د ولسمشر غني د تېرې ورځې له ژمنې سره سم چې ویلي و د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ به چټکه شي خوشي شوي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې 2000 نور طالب بندیان به هم د افغانستان له زندانونو آزاد شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ د بیا پیل هرکلی کوي او وایي هیله لري چې له دې سره به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان امنیت شوروي د ولسمشر غني د دیج منی پر بنسټ چې د بندیانو په خوشی کېدو کې به چټکتیا راځي نن سل کسه طالب بندیان له بنده خوشی شول. د دغه شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې سره د افغان حکومت لخوا د ټولو خوشی شویو طالب بندیانو شمیر 1,100 تنو ته ورسید.
نن مسل نفر طالبان خوشی کړل. د طالبانو دغه 15 کسیز له لیست څخه خوشی کړل. پخوا مو زر نفر خلاص کړي وو او د ولسمشر د تیرې ورځې اخري پیغام سره سم د 2000 نفرو د خلاصون لپاره تابع نیول شوی ده.
خاغلی خادم ویل چې دغه سل کسه طالب بندیان د بګرام له زندان خوشی شوي او پخوا هم بندیان د بګرام په لچرخي او ولایتونو له زندانونو خوشی شوي دي. نوموړی هیله مند شي د بندیانو د خلاصون او تبادلې بیا پیل به په افغانستان کې د ویتلپات سولې لپاره زمينه برابر کړي. خاغلی خادم وایي چې له حکومتي زندانونو د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ د طالبانو د حملو د شدت لامل درېدلې و. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کولو امر ورکړ. ولسمشر مانی د خغلی غنی له قوله ویلي چې دغه اقدام د حسن نیت او د اختر پر ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان په خبرګون شوې ده. د افغانستان امنیت شوروي د طالبان لخوا تر اوسه 215 بندیان خوشی شوی چې د دوی په وینا پوځیان، ملکی کارکونکي او عام خلک پکې شامل دي. د امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې اندېښنې په ځواب کې چې د جنگي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي وایي چې د دې بندیان د خلاصون پروسه کې به د کمیسیون نظر هم اخیستل کیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له هرې اخی هڅې هرکلی کوي چې د سولې د راوستلو لپاره اغیزناکه تمام شي، خو حکومت باید د هغو طالب بندیانو په اړه چې خوشی کیږي معلومات خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسټیک شوی هوکړې لمخې د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه باید افغان حکومت د طالبانو 5000 او طالبان د حکومت 1000 بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو د لړۍ لبیا پیل هرکلی کوي، وایي هیله مند دی چې په دې سره د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي.
باید د جنگي اسیرانو تبادله صورت ونیسي، جنگ بند شي او د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه او د باور فضا رامنځته شي.
د افغانستان امنیت شوروي د افغانستان له حکومتي زندانونو به د غشان د ولسمشر د امر پر بنسټ د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ روانوي. طالبانو د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت له تازه اقدام هرکلی کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 2000 طالب بندیانو د خوشی کولو په لړۍ کې نن 100 تنه وسلوال طالبان چې په محبسونو کې و له بنده خوشی شول. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې د ولسمشر غنی د اعلان په اړه وایي چې د حق العبد موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي. د سیاسي چارو شنونکي او د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي دغه اقدام ولسمشر غنی د نړیوال فشار په نتیجه کې کوي، خو نړیوال باید افغان حکومت ته دا تضمین هم ورکړي چې د دې بندیانو د خوشی کېدلو پایله به اوربند او سوله وي. اجمل تورمان له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړي او په سر کې د ولسمشر غنی د دې تازه اقدام په اړه ترې پوښتلي دي.
زه په دې عقیده یم چې دغه اعلان د خلاصون دی او تعداد نورو او دې پروسې ته ګړندیتوب هغه پایله دی. هغه فشار دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رئیس جمهور باندې راغلی دی او دی مجبور و چې دا کار وکړي. د موږ ډېر ستونزه ډېره زیاته له نړیوالې ټولنې سره ده چې هغوی د موږ قوانین په خو لاندې کوي، د موږ اساسي قانون ته اهمیت نه ورکوي. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، دکې یو تعداد افراد دي چې هغوی واقعا هغه ډېر لویو جنایاتو باندې لاس پورې کړی دی. هغوی خلک وژلي دي، انتحاري حملات یې کړي دي او ملکي خلک پکې ډېر وژل شوي دي. دا کار تکیږي هم باید په داسې شکل وسي چې سل په سلو کې پایله اوربند او سوله وي.
ولسمشر دغه اعلان کړی دی، اوس که فشارونه وي یا هر څه وي یا د نړیوال ټولنې غوښتنه وي، اوس څه کول په کار دي چې دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کې هغه باید په پام کې ونیول شي له حقوقي نظره؟
نو دا خو حقوقي مسایل ته څوک توجه نه کوي. هغه خو ډېر بربند واضح دي، هغه چا چې مرتکب دی جنایت شوی دی دی هغوی هغه دوسی باید بیل شي، هغوی سره ځانګړی برخورد وشي، په هغه قسمت کې باید هغه حق العبد هیر نه شي. دا خو د طالبان هم فکر نه کوم چې دا رقم یو اسلامي عقیده وي ولري چې حق العبد ته توجه نه کوي. هغوی په دې موضوع هم همیشه ډېر فشار راوړی دی او که دا فشار دا رقم چې دوی په دغه جنګیالوی نه وي او په نورو خلکو وي، دا خپله بیا پښتنې به یې سره وړي. د دغه خاطره باید دغه نور زندانیان چې خوشی کېږي په هغې کې دغسې افراد باید هغوی سره بیل یو برخورد وشي او هغه برخورد هم زه فکر کوم چې په آینده کې په وګد واټن کې د طالبانو په ګټن د چوغي خو دا رقم څنګه باید کینی دي چې بیا پس بیا ونیسي کولای چې بیا بل رقم تصادم پاینده کې ونیسي.
اوس کې یو سیاسي اړخ تر دې موضوع را شو، آیا فکر کوئ چې دغه طالب بندیانو خوشی کېدل به ک د سولې پروسه بریالي نشي د جګړې له شدت سره او د تاوتریخوالي سره به مرسته وکړي او ډیر بشي؟
ما همیشه در موضوع تا گوته نیوری در لمدیل پار زمایمه چی حتی من که دیسی چی به طول شهرم سرگی پیتو کو حتی پا لوح اقلاب بانیم سرگی پیتو کو خواننم پا گولندی کو مگر یو زمانت بایدی یو تزمین بایدی ام دقیق نریوال طولنه چی یو اخیص به دیمونگ به دولت فشار راوری او په پاکستان هیڅ نوې فشار نه راوړي او بلکې هغه همغږي ورسره لري په دغه زمانه ته ورکی چې دغه تازه دغه بندیان چې خوشی کیږي نو دا حتما پایله اوربند ده. مهم اوربند دی که موږ رښتیا هم اراده د سولې لرو او بیا پلمې کوو، مختلفې پلمې کوو او په اوربند نه کوو، وینه تویدنې ته ادامه ورکوو، نو په فضا دیجان که خو امکان دیده مثل چه خبری وسی خبری شروکی که باید شروعی لوربند میی حتی مخی لو شروع را باید اوربند تامین سی و خبری شروع سی دقیق زمانات که نویوال طولن ورکی زیادا پدی اکیده این چدا کار بایدو سی حتی طول در زندنیم باید خوشی سی.
د سیاسي چارو شنونکي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د 2000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د وروستي اعلان پر حقوقي اړخونو رڼا اچوله.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
کابل خروالی وای له ټولو هغو تفریحي او د خلکو د راټولېدو له ځایونو چې په دې ادارې پورې اړوند دي څار کوي او هیڅ چاته د قرنټین د ماتېدو اجازه نه ورکوي. د کابل خاروال داود سلطان زوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د خلکو له نمرستې شکایت وکړ او خبرداری ورکړ چې که خلک د خپل صحت په هدف د تګ راتګ بندیز مراعت نه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له پولیسو سره د قرنټین په برخه کې مرسته وکړي. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختر په ورځو کې د سل سلنه قرنټین خبرداری ورکړی او خو د دې ښار په واټونو او میله ځایونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو د کابل ښاروالي وایي د کابل ښار اوسیدونکو د اختر په ورځو کې قرنټین نه دی مراد کړی. د کابل خاروال داود سلطان زوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د خلکو د نه همکارۍ له امله شکایت وکړ او د کورنیو چارو له وزارت غوښتنه وکړه چې د قرنټین په برخه کې باید لا نور جدیته کار واخلي. نوموړي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې 13 ورځ د کابل خار او د قرغې په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وویل دی. وایي قرغه د یوې شخصي موسسې له لوري کنټرولېږي او دغه شان مکوریانونه ځانګړې تصدۍ ده. د دې تر څنګ انتظامي مسایل په پولیسو پورې اړه لري. کوم ځایونه چې موږ پورې اړه لري هغه تړلې دي. تاسو پوهیږئ چې په یو شپږ میلیونی اوسیدونکي ښار کې خلک د کورونا وایرس د کنټرول په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. باید خلک پوه شي چې دا د دوی د روغتیا لپاره ده. دلته د خلکو مرسته ډېره مهمه ده. ښاغلي سلطان زوی خبرداری ورکړ چې که خلک د خپلې روغتیا په خاطر ګرځبندیز مرات نکړي نو د بدو پایلو مسولیت به پر خپل غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې لختر یو ورځ وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل د اختر په ورځو کې به د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار سل سلنه قرنټین وي. دغه شان د عامې روغتیا او حج اوقاف وزارتونو هم له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د خپلو خپلوانو کورونو ته له ورتګ ډډه وکړي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. خو لیدل کېږي چې خلک دې خبرداریو ته پام نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مسله یوازې په پولیسو پورې اړه نه لري، باید خلک هم مرسته وکړي. د دې وزارت ویان طارق آریان
شیوی برخورد که پولیس با مردم
گرفته او دی وای د کرونا وایرس د لخ پریدو د مخنیوي په هدف باید د خلکو او پولیسو ترمنز دو اړخیزه همکاري موجوده وي، ځکه دا هر څه په زور او تشدد نه کیږي. خو موږ پر وضعیت کنټرول لرو. که هوټلونه او میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ولیدل شي نو پولیس به خامخا لاس پکار شي.
پولیس اقدام میکنه و
جلوګيري وي.
خاغلي آریان خبرداري ورکړ چې خلک په دې برخه کې مرسته ونه کړي او په خپلو کورونو کې پاتې نشي نو د کورونا وایرس لامل به انساني ناورین رامنځته شي.
له کابل د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور مو اورید. په غزنی کې مېرمنې وایي د جګړو نا امنیو او د بې ثباتۍ له کبله اخترونه سخت کمرنګه او پیکه شوي دي. یو وخت په غزنی کې د سړو ترڅنګ د ښځو اخترونه هم رنګین وو. حبیب رحمان تاثیر له یو شمېر مېرمنو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
په داسې حال کې چې غزنی له جګړو پاکو نو د سړو ترڅنګ به د ښځو اخترونه هم رنګین او له خوښیو ډک وو. دوی به میلې کولې، د یو بل کورونو ته به تلې، مېلمستیاوې به یې کولې او حتی د موسیقي بنډارونه به یې تودول چې په دغه بنډارونو کې به هغوی دریا وهله، سندرې به یې ویلې او اتڼونه به یې هم اچول. خو اوس د دغه ځای مېرمنې خپل اخترونه په کور دننه تېروي، نه د یو بل کورونو ته ځي، نه هغومره خوشحالیانې کوي او نه هم د موسیقي او سندرو بنډارونه تازه ساتي. دوی یې جګړې، نامنې او ویرونه لامل ګڼي.
نوم مې ډیوه ستانکزی دی. طبعا مخکې اخترونه ډېر ښه وو، ځکه ښځې به او نجونې به وي، ښځې به وي، کور په کور به ګرځېدلې. اوس هماغه رواجونه نشته، ټول رواجونه تللي دي.
دا غزنی د یو شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله سارا هم خپل ځان کمبخته احساسوي او وایي اوس یې اخترنه په کور تېرېږي. دا وایي په ټوله کې اخترنه بې خونده او کمرنګه سوي دي، خو سژنی اخترې زیات بې مزه دی.
په اخترونو کې د مېرمنو یو بل کور ته تګ ډېر کمرنګه سوی دی اوس نسبت په پخوا باندې. لوی لامل یې همدا جنګ ده. سږ کال چې دا د کورونا ویروس له امله هم نسي کولای څوک د یو بل کور ته لاړ شي، ځکه چې ډېری خلک دا غوره ګڼي چې په کورونو کې پاتې شي، د یو بل کره تګ یې نشي کېدی.
د غزنی ښار اوسېدونکي سپوږمۍ بیا د اخترونو کمرنګي د دغه ځای د ښځو په ذوق پورې تړي. دا وایي د ښځینهوو اخترونه زیات بې خونده سوي دي او فکر کوي چې دغه ټولنه یوازې د نارینهوو د خوښیو لپاره جوړه سوې ده.
اخترونه هغه اخترونه دي، بلکې انسانانو تغیر کړی دی. انسانان هغه انسانانه دي، یعنی مخکې به میلې بلې، کور په کور باندې به ډوډۍ به کېدې، مېلمستیاوې به کېدې. مخکې د خپلوانو کره تګ راتګ بېخي زیات و چې دی، نو ځکه په اخترونو کې هم زما په نظر باندې وجه بیا همدا وي چې هغه پخوانی خوند نه دي پکې پاته.
سارا وایي مېرمنې د خپل دود او کلتور خوندي ساتلو په خاطر اخترونه تاوده وساتي. دا وایي که مېرمنې همداسې سوکه سوکه له خوښیو بې برخې کېږي، نو کېدای سي چې په ټولنه کې ډېری مېرمنې له رواني ناروغیو سره لاس او ګرېوان سي.
اختر د خدای پرځایره ده په مسلمانانو باندې، که څه هم اوس مهال هماغه اخترونه نه دي پاتې، خو د مېرمنو لپاره دا بیا هم نه ده پکار چې هماغه سي خپل زړه واچوي لکه څنګه سي اچولی ده. دوی یو بل ته ورسي، د یو بل کار د زړه خواله وکړي، دا به د دوی په روح باندې مثبت تاثیر ولري. که دوی بیا هم هماغه سي خپل زړه واچوي او په کورونو کې پاتې سي، معمولا اخترونه هم په دوی باندې بیا تاثیر نه سي کولی. یوه خوشحالي هم دوی ته خوشحالي نه سي وربخلی. زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام ده چې بیا هم راغونډې سي، هغه پخواني رواجونه څه نه سره تازه کړي، د خوشحالۍ رواجونه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ یو بې ساري طوفان او سختې ګلۍ د دوی کروندې له منځه یوړې او بزګران یې سخت زیانمن کړل. دوی د تخار له سیمه ییزې ادارې غواړي چې له متضررو بزګرانو سره مرسته وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه یې له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړې ولسوالۍ اوسېدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ورور، دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په لس دولس کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري او د مېوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه یې زموږ له منځه یوړل. دا ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید دغه بزګرانو د اوښتو زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسیدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زموږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغلۍ د شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ،
ترکاری بو افغان خراب سی دولت نو خواهش داده سراز سی دغه تو توجه کی گلی داشان غون خراب کړی دی
په ورته محل کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي دی ولسوالي د خلکو ستونزې منی او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بېساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیز ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل
دولت محلی د آخرین تلاش خود به خاطر دلجویی
د تخار سیمیز اداره له طبیب یو سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅې کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي. د دې ولسوالۍ 90% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد په همدې دوه سرچینو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
ستاسو لا پیغامونو
زمندار ولایت مندر سرادی کلی بولی را زپا کندار که لگه دلیم مروپول سوالی که مایی بایم پا کور که پوتیم بچی را تجاری مروپلار جاری زمان یه امتیازات نگیه والا شیدی پا دیو ارگان که ولی گه دلیم پولیس و اسپروتیم پا کور که زخمی علات که جینی ران روانی در غره ران روانی پاس مان نزپا کرزون می اخرون را سوکل پوست کهی به دولت دخوان ما سر یو کمک نده شده بچه اندی مور و پلار دی طول لطا پا جاده دی پریاد که یو شه ما سر دولت دخوان نکیگی ولی بسی گوشی یو سرباز بی دو وطن پا خواب رو بانی نزان کربان کمک من سر نکیگی ولی داخل ظلم دی سیاری سی و سلام
دلمن ولایت گرنسل سالی خان رنگ درته والے دی ز معلم م مزمر دا کلزما استادان درسنی استادان د دوه رسمی استادان د دوه مشت ماشونه پاتې دي او رسمی استادان د دوه مشت ماشونه پاتې دي نو راوتل دي موږ ته چوارې ستل می دي د بانک کارونه د خلاص تر هغه روپین در کړې درې سر معلومات څه دا ما دلمن ولایت څخه تل لا پنامه ده
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت شرکی لشکر بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خدای را رسېدلې اختر مبارکي در ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت راځي چې الله تعالی دې دغه د جګړې کمبل زموږ د افغانستان څخه ټول کړي او د شهیدانو کورنۍ ته د خدای پاک صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک شفا ورکړي او خدای تعالی دې زموږ دغه ستړي او دغه مزتلي دا درجهدلې ملت را جوړ کړي او خدای تعالی دې د نسل په افغانستان کې راولي چې ټول افغانستان خلک خپل تجول باندې پوه شي. نور نو رحمن سم د خدای په نام هلمند ولایت آزاد خان منوال. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې په امریکا کې یو امریکایی کمپنۍ چې د یو امریکایی میلیاردر پورې اړونده ده غواړي چې د کب مصنوعي غوښه جوړه کړي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
امریکا کې یو سټارټ اپ غواړي چې په 40 میلیون ډالر پانګونې د کب له حجرو یا سیلونو څخه په استفادې په لابراتوار کې مصنوعي غوښه جوړه کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سان دیاګو کې د میلیاردر جیم میلن سټارټ اپ چې بلو نالو نومیږي د دې هدف لپاره 40 میلیون ډالر برابر کړي چې د کب د مصنوعي غوښې ازمیشتي تولید پیل کړي. دا غوښه به هغه خاصیت ولري چې رښتیانه یې لري خو د رښتیانې غوښې متبادله به وي. د دې مصنوعي غوښې د جوړولو یو هدف دا ده چې کب یا نور څاروي ونه ځورول شي. لومړی کب بې هوشه کیږي او بیا یې له عضلو څخه حجرې اخیستل کیږي. بلو نالو کمپنی یا سٹارٹ اپ وای چې د دوی لوري د کب مصنوعي غوښبه په بازار کې د موجودو نمونو خلاف د واقعي کب د ازلو له حجرو جوړوي. د بلو نالو د تخنیکی چارو رئیس کریس دامن وای د دوی په سٹارټ اپ کې تولیدي دون کې غوښبه یو بی ساری بریاوی. د همدارز وای کله چې کمپنی جوړوله له حجرو څخه د کب د غوښې د تولید په اړه ډیر لږ پرمختګ شوی و او په حقیقت کې تقریبا هیڅ جدي کار نه و شوی. د دې سټارټ اپ اصلي محصول ژیړ لکۍ امبرجک کب دی چې د نورو سمندري محصولاتو خلاف په مختلفو طریقو پخیدای شي. دا مصنوعي کب په اور یا بخار کې پخیدای شي او په غوړو کې هم سور کېدای شي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لسره اوسېد خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د 2000 طالبانو د خوشی کېدو لړۍ نن دوشنبه د 100 طالبانو په خوشی کېدو سره پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بندیان د ولسمشر اشرف غنی د تیرې ورځې د ژمنې پر بنسټ چې ویلي وو د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به چټک سي را خوشی سوي دي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له بګرام زندان نن خوشی سول او سبا به دا سلسله جاري وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ اعلان کړی و چې 2000 طالبانو به د افغانستان زندانونو آزاد سي. اخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د حکومت څخه غواړي چې د هغو طالبانو په اړه چې له بنده خوشي کیږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریکي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د جنگي مجرمینو په اړه باید محتاطانه چلند وسي. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 509 نوي کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. دغه وزارت معلوماتو لمخې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1103 ته ورسید. د جلال آباد شهر د څلورمې ناحیې اړوند د شیشمباغ په سیمه کې نن له غرمې د مخه د تیلو په یو پمپ سټېشن کې اور لګیدنې 2 تنه مړه کړل او 8 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي وایاند اتاولاه خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو له ځایه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته لس ټپیان وروړل شوي وو خو 2 تنه یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړل. اروپایي حکومتونو نن د مې 15مه د کورونا وایروس په تړاو لګیدلې محدودیتونه په تدریج کم کړل. تمه ده د محدودیتونه د رواني اونۍ په اوږدو کې نور هم راکم سي. او د ایټالیا سیمه ییز چارواکي وایي د وینیز فلم فستیوال به د مهالویش سره سم د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې ترسره سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په کونړ کې خلک وایي سوداګرو پلاستیکي وسلې پټاقې او نور جنگي وسایل راوړي او غواړي په اختر کې پر ماشومانو وپلوري. د دوی په وینا په تیرو اخترونو کې د همدې پټاقیو او پلاستیکي وسلو په وسیله یو شمېر ماشومان ټپیان شوي هم دي. حکومت باید د دوی د دې ډول لوبو وسایلو د پلورلو مخه ونیسي او د کورنیو مشران باید خپل اولادونه د جنگي شیانو له اخیستلو منع کړي. روحلا انوري او د موضوع تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو به د اختر شپو ورځو پیل کېدو سره سم په دوکانونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقو انبارونه تر سترګو کېږي خو امنیتي ځواکونه د پیر او پلور مخه نه نیسي. د دوی په خبره چې په تیرو اخترونو کې د همدې وسلو او پټاقو لامل یو شمېر ماشومان هم ټپین شوي او د اختر کې هم ویر لري چې که چیرته یې کاروبار همداسې دوام وکړي نو ورسره به د خلکو آرام ژوند نارامه او زیات ماشومان به ټپین شي. دا اسداباد 2 اوسیدونکي امام ولی او عبدالوارث وای
زمونږ په کلی کې میدا ورېدلې دي چې د ګاډي روانو ماشومان په ډزې کړي یو سړی نسترګې استلې و په دې دي چې شی په واخلي او شی په وخوري یو جامه پیبو کې یو بل د لوګو شی په واخلي دا پلاستیکي تمانچی پیخلی نو دا د دولت نه هله کو چې دا پلاستیکي تمانچی او دا ټوپک کوشش وکړي چې د دې شی مخه ونیسي. خاص نتیجه په افغانستان کې نه ورکړي یو بد واقعب لري او یو خوشی شی دی او د دکاندارانو ته تجارت جوړ کړي دا باید د زیتو ماشومان لا ساغت سيزونه ورغلي
کړی دي هغه څه ورغلی دي چې دا ملک د هغې له وجې له بدبختیو سره مخ دی. بیا هم سری وخت دی حکومت ته پکار دی چې پاڅېږي د اختر ورځ د کوم ماشومان کوچني ماشومان چې له خپلو پلرونو ورونو هغه روپۍ اخلي او ځان ته په یا په پټاس یا تمانچه اخلي نو د هغه مخه دې ونیسي ځکه چې دا ښه شی نه دی او دا ټولنه د بدبختۍ لور ته بیایي.
دوی د کورنیو له مشرانو هم غواړي چې د خپلو ماشومانو د روغ پاتې کېدو دپاره دي ورته د پلاستیکي وسلو او پټاکو اخیستلو اجازه نه ورکوي. ګوهر بیا وایي حکومت باید د دغه ډول شیانو مخه په ګمرکونو او سرحدونو کې ونیسي څو د هیواد ښارونو ته ونه رسیږي.
زه په دې کې دولت ځکه ګرم بولم چې د ده د ټکس هم تیر شي د ده لپاره په هغه ځای چې دا راوړي په هغه سرحداتو کې په هغه ګمرکاتو کې هلته باید مخنیوی وکړي دغه پلاستیکي ټوپک او تمانچې هماغه ځینې هلته تیز به ضبط کړي. تجاران هم هیله داره چې داسې یو شی راوړي چې هغه په هیواد کې د امن سولې سمبول وي ماشومانو ته یو ښه فکر ورکړي نه دا چې مفکوره د جنګ ورکړي.
د کونړ امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دغو موادو خلاف یې کمپاین پیل کړی او په ډېر اندازه کې پټاقۍ او پلاستیکي وسلې راټولې کړي دي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د تیرو څو ورځو راهیسې په دغه برخه کې زمونږ په ټولو ولسوالیو کې کمپاین جریان لري او اکثره ممنوع شیونه چې هغه د خلکو د دغه سبب ګرځي هغه هم ټولې کړي دي. په ټولو ولسوالیو کې د کونړ په بازار کې او امریت جنایي تمامه والا کړي او په عام مازار کې به دغه سوځول کېږي.
د کونړ اوسېدونکي وایي په هر اختر کې سوداګر د میلیونونو افغانیو پلاستیکي وسلې او پټاقۍ له پاکستان او چین څخه افغانستان ته واردوي چې له یو پلوه ورسره ماشومان د وسلو استعمال سره آشنایي او مینه پیدا کوي او له بل پلوه یادې په میلیونونو افغانۍ بې ځایه مصرفېږي. نو حکومت ته پکار دی چې د دغه ډول شیانو په واردولو بندیز ولګوي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
خبرونه کې همدراز د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو چې د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام دی او همدارس د سپورت نړۍ اونیس پروګرام دی. خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. په اروپا کې د کورونا وایرس په خاطر لګیدلي محدودیتونه نن نور هم نرم شول. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر هیوادو کې د کورونا وایرس نوې پیښې هم کمې شوې دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری مرکزی څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا ویروس په خاطر لګیدلي بندیزونه د کمیدو په حال کې دي، په امریکا کې لوی شمیر خلکو د اوبو غاړې، پارکونو او د غونډو نورو ځایونو ته تګ پیل کړی دی. په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړینې 100,000 ته رسیدلي او تر 1.6 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د امریکا په ټولو 50 ایالتونو کې عادي ژوند په تدریجي توګه بیرته خپل حالت ته د تګ په حال کې دی. یو شمیر ایالتونو د دوو نورو اونیو لپاره د محدودیت اصول نه دي مراد کړي او د بندیزونو د لرې کېدو اعلان یې کړی دی. په اروپا کې تر ټولو زیاتو اغیزمنو سویو هیوادونو اعلان وکړ چې پولي، ښوونځي او حتی مسلکي سپورتي سیالۍ به په راتلونکي اونۍ کې پرانیستل سي. په اروپا کې د کورونا ویروس پیښې مخ پر کمیدو دي. د هسپانیې په مادرید او بارسلونا کې د مې په 15مه نیټه محدودیتونه وروسول او خلکو ته اجازه ورکړل سوه چې په وړه ډله ییزه توګه په رستورانونو کې سره یو ځای کېدای سي. پارکونه او موزیمونه هم پرانستل سول خو په محدود شمیر کې خلک کولای سي هلته ولاړ سي. په جرمني کې هم محدودیت کم سوی دی او د دې هیواد په ټولو 16 ایالتونو کې د مې په 15مه نیټه رستورانونه پرانستل سول. خو هغه مهال چې د دې هیواد په شمال کې د کورونا ویروس 13 نوي پیښې ثبت سوې، خلکو ته وویل سول چې باید له احتیاطه کار واخلي. په یونان کې هم د مې په 15مه نیټه د دوشنبې په ورځ مسافرو ته اجازه ورکړل سوه چې د اوبو له لارې کولای سي د یونان ټاپوګانو ته ولاړ سي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن وویل چې د جون په لومړۍ نیټه به ښوونځي په موقتي توګه پرانستل سي چې پکې د 4 او 5 کلونو د کوچنیانو ښوونځي هم شامل دي. په نړۍ کې ډیری مسلمانو هیوادونو د اختر پر مهال محدودیت زیات کړ او له خلکو یې وغوښتل چې په کورو کې پاتې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. خپلواک صفای د لغمان ولایت ل علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي. ل ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه کوو چې د علیشنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه وکړه او د امنیتي ځواکونو هغه پوستې بیرته فعال کړي چې تیره اونۍ طالبانو حمله پرې کړې وې. حیات افغان له ننګرهار لیکي، زه له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې د طالبانو بندیان قطر ته واستوي او کله چې سوله بریالۍ شوه نو خوشي دی کړي. د ولسمشر له ویاندویانو سره مرکې هم پرې وکړي ترڅو باثباته افغانستان ولرو. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي، طالبانو که افغان یاست که افغان عسکر یا طالب وژل شوی وي، افغان مسلمان یاست، سولې ته حاضر شئ، د پردیو ښکار مه کیږئ، د ولس مقاومت سره به مخامخ شئ. ساحل له کابله لیکلي، له طالبانو او افغان حکومت څخه هیله ده چې دایمي اوربند وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، له ولسمشر اشرف غنی څخه مننه کوم چې د 2000 طالب بندیانو آزادولو اعلان یې وکړ او د ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکي، د طالبانو او افغان حکومت نه مننه کوم چې اوربند یې وکړ. د خبرونه په پای کې تاسو د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولا د ماپان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که دغه د حفظ صحه وي، که دغه د روزنه وي، که دغه د خوراک وي.
آیا افغان ماشومانو ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټولو کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محرومه دي، روحي و ذهني و جنگي فشار په دې باندې شته.
مسئول ادارې په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې که به وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوي دي په قانون کې راغلي دي، خو مشکل یا چالش د دې پلي کول دي.
نن په همدې کې خبرې کوو. په پیل کې د یو خلکو خبرې اورو چې د ماشوم د حقونو په اړه غږیږي. بیا په همدې کې مرکه هم لرو. لازدي رادیو سره اوسئ. د ماشوم لپایښت څخه د هغه ښه او غوره روزنه د کورنۍ مسؤلیت دی. د ماشوم له مهم حقونو څخه یو دا دی چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړئ کومو ته چې اړتیا لري. ادب ورزده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه له اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو په اړه څه وایي له دوو تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم مې ارزو ده، د کابل اوسیدونکی یم. د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که دغه د حفظ صحه وي، که دغه د روزنه وي، که دغه د خوراک وي. زه د میندونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي، اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي. که هغوی صحت ښه وي، درس هم ښه ویلی سي، ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي.
نوم مې رستم غیاسی دی، د غور ولایت اوسیدونکی. یو خو جنگی حالات په افغانستان کې ماشوم خود تغو وقت تو چه دای قانونی سن تنی ورسی لغا پا تالاز کلنه مخ که اغا ماشوم دی، اغا باید تحصیل زمینه ورطا مسایده شی، اغا باید فشار روانی لانده نوی و اغا تعدید نشی. خو بدبختانه چه پا افغانستان که دقو طول و کارو سر مخامخ دی، د تحصیل نه محرومه دي، روحي و ذهني و جنگي فشار پدې باندې شته. د ماشوم حق دست نه دی، هغه باید سالمه تربیه ورکړي، خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او چا توجه نه دا کړی تر اوسه.
د
نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وي چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي، خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي. د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤول سید سمی هاشمي په یوه مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو په هکله وایي.
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، دا ټول د ماشومانو حق دی. ټول حقونه چې دی په قانونسون کې څلور اساسي یا اصلي اساسات دی چې هماغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسي. یو دا د عدم تبعیض دی، ماشومان سره باید تبعیض برخورد و نشی،
بله.
دلسانی دی قومی دی کمزایی دی و طول خدمات طول ماشومان در بیل تبعیض نه آماده شی و دوی بکوری شی چه لسلسی بقول دی. دوم اساسی اصل دی ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مسئلات یا اولیا دی ماشوم دی چه اغا پا نصر کنی ولیشی کلچه هر تصمیم نیول کیگی باید دی ماشوم منافع پا نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي. داسې وکتل شي چې ښه تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال دپاره او آینده دپاره دا مؤثر دی، مفید دی که نه دی.
بله،
د هغه په روښنایي باید تصمیم ونیول شي.
بله، دا خصول د ماشوم حقونه که اوس درته وایي چې افغان ماشومانو ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي.
اجازه بکه چه دوی نورم بار درته بوایم.
بله، میرم.
اول حق د بقا او تکامل یا رشد، او سلورم د ماشوم مشارکت یا د ماشوم نظریات احترام کول او غاق ورکول دی.
بله،
چه هر تصمیمی چه نیول کیگی چه طفل از لغن هم متاثر کیگی باید ماشومان سره مشوره وشی، دی اغوی نظریات و احترام وشی.
بله،
بیاد هر کار یا پلان چی جولیگی یا تصمیم چی نیولکی گی دی اغا پا اساس دی موشوم دی نظر پا اساس با اونی ولشی. او سازو دی تاسی با دوم سوال که چه تاسی وویل چه کم کارون شویدی پا افغانستان
سمره حق برکول سویده
قانون پا اساس دو دوی حق اما اغا قونه چه دی قانونسون پا اساس برکل شویدی پا قانون که رقل دی.
بله،
خو مشکل یا چالش دی پلیکول دی چه سمره
دا عملی
دا عملی کیجی پا ملکی دا یو چلنگی یا یو چالش دی. خب اوس هم دی کارون شویدی که منگا بو گرو 2002 کال تر اوس پوری سمره تغییرات را غیردی دی ماشومان پا شرایط که دی ماشومان پا وضع که دی ماشومان پا حقوق که پا 2002 کال که من دی ماشومان و حق ماشومان چه پا مکتب که دی یا لسرسی لدی پا جوکشن یا تعلیم و تربیه که من دی لکونو خبر کولا اوس دی میلیون خبر کولا اتا میلیون ماشومان مکتب تزی دا پخپره یو بهبود دی د ماشوم دی واسه د قوانینو په اړه چې کبه وګورو نیو قوانین جوړ شوی دی د ماشوم د پاره.
بله،
دا ورستنی قانون چې د ماشومانو د حقوق او د محافظت قانون دی چې د هغه لپاره یو ملي کمیسون هم جوړ شوی دی.
بله،
او یو تخنیکی کمیسون جوړ شوی دی چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کول شي چې خپل حق د ماشومانو ته حق به اتور او هغه د سپتی وری هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دی، دوی رشد پاره، دوی تکامل پاره، دوی بقا پاره، هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی.
دا کارونه خو سویدی مگر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکوب غړ هغه کارونه کوي چې باید وی نه کی. سمه ده، په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري، خو بیا هم ست ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي.
په دې خوشک نشته چې مشکلات ډیر زیات دي. زیده نوغاییم که کار شویدی او نور کار نیاز نیدی. دیر نور کارون نیاز دی که باید وشی.
سو او
کارون امده اوس هم روان دی. کمون واقع گرو دیده اغا ما شما چه تاسه اوالی اغا کتگوری ما شما چه پا سرکونی که کار کهی دولت دی مؤسسات و یا دی یونیسف و یو ملل متحد پا همکاری که یو استراتیجی جور کردی. چه استراتیجی دی تطبیق بحال کردی. چه څنګه وکولیشی که دا ماشومان لده شاقه کارونه و باسی. دا قانون نیو قانون پخپله دیده یو نیو کار دی چه څنګه وکولیشی که لماشومان را محافظت وشی. دیده حقوق را محافظت وشی. دا وقت غالی. دا منابع غالی. چه څنګه وکولیشی منابع پیدا کو او څنګه دا زمان غالی چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي. ډېر مشکلات حل شوي دي او نور شپات دي، نیاز په دې دي چې نور کارونه باید منسجم شي، تقویه شي. درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دي. یو د غیر دولتي سازمانونو یا داوطلبانه سازمانونو نیاز دي چې دوی څنګه وکولی شي کار وکړي د ماشومانو په حقوق برکړه، څنګه دادخواهي وکړي، څنګه د جامعې د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لول کړي.
بله،
د ماشوم د حقوق په عقل بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دی چې اوس وجود لري او دا نیاز لري چې بهتر شي، تقویه شي او قوت بیشتر شي. او دریم دا دی چې دولتونه دا د دوره‌ای گزارشات د ملل متحد د کمیته چې مشخص دی په ژنیوا کې د ماشومان د حقونو لپاره دوی هر 15 کال بعد یو گزارش غوښتنه وړاندې کوي.
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چې دوی بګوري چې کوم کارونه شوی دي، کوم کارونه پاتې دي، کوم خلاګان پاتې دي.
بله.
او د هغه سفارشونه چې د کمیته نه دولت را لیږي د هغه په ورانه کې دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شي هغه خلاګان چې موجودي هغه بډکی او ماشومان ته د دوی حق به برابر کی.
دا درې مهم ټکي چې تاسو د ماشومان د حقونو پاکله یاد کړل. یونیسف په دې اکله څه کړی دي؟ کوم مفید کار تر اوسه کړی؟
یونیسف په ډیر بخښونه کې کار کوي. یونیسف د صحت په اکله وزارت صحت عامه سره کار کوي، په مشخص ډول د واکسیناسیون په اکله چې دا ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغه ته به ورسیږي. د نور بخښونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي، وزارت معارف، وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي، وزارت عدلیه او وزارت کار و امور اجتماعی سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي. لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی یونیسف وزارت عدلیه سره همکاری کړی دی. په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره، غیر دولتي موسسات سره کار کوي، تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي.
کچېره دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونه کوي، دا موضوع به د راتلونکي لپاره څومره خطرناک وي؟
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومانو محافظت یو ملک دي. که مونږ خې ماشومان به ولرو، هغه خپل حقونو ته دسترسی به ولري، کولی شو چې د آینده خې رهبران به ولرو. که د دوی حقوق نقشي او دوی خشونت او سوء استفاده او استثمار ته مواجه شي، تحقیقات خودیل دي چې هغه ماشومانو سره چې خشونت شوی دي هغه لجوج او انتقام جو لوی شوی دی. دست مشکلات نجلوگیری بوشی باید دیده حقوق تا خی و پاساسی پاملرنه نوشی.
بله، دیر زیاد من نزونده اوسی.
خلامت دوستان،
قدر من دوستانو داوه ده ماشمانو ده حقونو خبرونه تربیه پرزای که چی است اللام و مل او ملگره.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سلیمه شهید لوبو لمیدانه په یو بلونی خبرونه کې د اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. کوچنی اختر مو مبارک شه، په دې هیله چې لغپل کورنۍ سره خوشاله اختر ولرئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړي له افغانانو غواړي چې د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې مراعات کړي او خپل کورونو کې پاتې شي. حضرت زازه ګلبدین نائب نجیب زدران او قیس احمد په دغه خلکو ته پیغام ورکوي.
درانو وطنوالو، نیکمرغه کم که اختر مبارک او ټول عبادتونه قبول شه. د اختر په ورځو کې هم د کورونا پر وړاندې جدي اوسه او فرزان پام وکړه.
درانو هیوادوالو، ټول ته د کوچني اختر مبارکي وایم. دغه راز د ټولو هیله لرم چې په دغه سپېڅلو ورځو کې هم په ځان پام وکړي. او د کورونا وړاندې جدي اوسي مننه.
درنو هیوادوالو نیکمرغه کمکی اختر مو مبارک شه او عبادتونه مو قبول شه. د اختر په ورځو کې هم د کورونا په وړاندې جدي اوسئ او په خپل ځان پام وکړئ.
پتمنو هیوادوالو زه هم په خپل وار تاسو ټول ته د اختر مبارکي وړاندې کوم او هیله لرم چې د خپلې ټولنې په ژغورلو کې رول ولوبوئ. هغه دا چې د ګڼې ګڼې سیمو ته مزئ او د کورونا په وړاندې جدي واوسئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپوهنی روزون کې ایچ ڈی اکرمن وایي چې افغان لوبډله یوازې دا نه غواړي چې له قوي هیوادونو سره ولوبېږي بلکې غواړي پیاوړي هیوادونو ته هم ماتې ورکړي. ښاغلی اکرمن د کرکټ انفو ویب سایټ سره په تازه مرکه کې ویلي چې افغانستان د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه لري. نوموړي ویلي نړیوال فکر کوي چې کرکټ په هند، سریلنکا او جنوبي افریقا کې اوج ته رسېدلی، خو د ده په وینا دا ځکه غلطه ده چې اوسمهال افغان لوبډله هم هغه لوبډله ده چې په نړیوال کرکټ کې پری حساب کېدای شي. اکرمن خپلو سرګندونو کې ویلي چې افغان لوبډلې د نورو هیوادونو په پرتله خورا په چټکۍ پرمختګ وکړ او ډیر ژر د خو لوبغاړو په مټ نړیوالو ته ځان او خودو. ښاغلی اکرمن ویلي سږکال ډیره تکیه د کرکټ په نړیوال شلوریزه جام او آسیا شلوریزه جام ده. ایچ ڈی اکرمن د سویلي افریقا پخوانی خلاص توپوهونکی دی چې شپږ څلوېښت کلن دی او د روان 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ملي لوبډلې د توپوهنی روزونکی ټاکل شوی. نوموړي په نویمه لسیزه کې د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې لپاره د پاکستان او سریلنکا کرکټ ملي لوبډلو پر وړاندې په څلور ټیسټ سیالیو کې هم لوبېدلې او تر 2009 کال پورې د انګلستان په کاونټي کرکټ سیالیو کې هم لوبه کړې ده. د افغانستان د ازادي مبارزې تکړه لوبغاړي احمد ولی هوتک وایي چې دوه کال کېږي نه سیالي او نه هم عاید لري، خو د خپل توان په اندازه له غریبو هیوادوالو سره مرسته کوي. احمد ولی هوتک پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دی به د خپل ولس تر څنګ ولاړي. هغه په وروستیو کې لیکلي که چیرې هیواد کې ټول شتمن وګړي د یو بل لاسنیوی وکړي نو په افغانستان کې به هیڅ غریب پاتې نه شي. احمد ولی هوتک د روژې میاشتې له پایله تر اخره د یو کمپاین په اطراس کې خوراکي تو کی راټولول او بیا یې غریبو هیوادوالو ته ویشل. ټاکل شوی و چې نوموړی د تیر اپریل میاشتې په 12مه نیټه د خپل روسي سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي، خو کورونا وایرس د یادې لوبې د ترسره کېدو مخنیوی وکړ. احمد ولی هوتک تیر کال له امریکا څخه تر ځانګړو تمرینونو وروسته هیواد ته راستون شو چې له راستنېدو سره سم د نامعلومو کسانو له لورې د چاقوګانو په وسیله ووهل شو او سخت ټپي شو. اوس هغه بیرته ورزش او لوبو ته راستون شوی دی. او د آزادو مبارزو یا ایم ایم ای په نړیواله تازه خپره شوې درجه بندۍ کې د روسي هیواد تکړه مسلمان لوبغاړی حبیب نور محمدوف په لومړۍ درجه کې راغلی. دا نړیواله درجه بندۍ د امریکا ESPN تلویزیونی چینل خبره کړی چې پکې مسلمان لوبغاړی نور محمدوف د خزدلیدو او خو لوب لامله لومړی ځای نیولی. د دې درجه بندۍ په اساس په دوهم ځای کې جان جونز، دریم ځای کې هنری سوهودو او په څلورم ځای کې بیا دوه لوبغاړي استیپ میوچچ او دانیل کورمیر راغلي دي. حبیب نور محمدوف په یو اف سی سازمان کې اتلولي یا لومړی مقام لري. یو دېرش کلن محمدوف تر دې دمه 28 رسمي سیالۍ ترسره کړې چې دا ټولې لوبې ګټلې او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. ټاکل شوی د روان 2000 کال د سپتمبر میاشتې په 16مه نیټه نوموړی خپله راتلونکې لوبه ترسره کړي. اوس هم د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه د 1998 کال نه رئیس خپل ورزشی رشته چې تکواندو د هغه مې پیل کړی دی. په اول کې زه په یو کلب کې وم چې ډیر کوشش مې کول چې هلته باید لومړی درجه ورزشکار اوسېږم. بعد له هغې نه بیا کوشش مې وکړ چې د منتخب ټیم د کابل ته زه قهرمان شم. هلته هم قهرمان شوم. بعد له هغې نه بیا ډیر زیار مې وبسته مالی زه باید ملي ټیم ته راشم. ملي ټیم کې هم د 1998 کال کې هلته قهرمان شوم، اتل شوم. بعد له هغې نه د 1998 کال کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون د خوانه زه دعوت شوم دې لپاره چې زه باید روزونکی اوسم د ملي ټیم. بعد له هغې نه مونږ ډیر زیار او زحمت هم وکاږه دې لپاره چې مونږ وکولی شو چې افغانستان لپاره ویال وګرځو چم داس موشو مونگو د بین المللی مسابقاتونه د آسیایی لوبونه د جنوب آسیا لوبونه د جهانی لوبونه نړیوالو مسابقاتو کې بلاخره د کسب سهمیه او د اولمپیک نمون دری واره وکوم کار شو چې مدالونه واخلو درې د برونز مدال مو واخیست د 2008 کال بیجینګ اولمپیک نه د 2012 کال د لندن اولمپیک نه او بعد لغینه د 2013 کال د ارجنټاین اولمپیک نه مونږه هغه مدالونه واخیست چې په افغانستان په تاریخ کې هیڅ ورزشکار دغه مدالونه اخیستای نه ده. خو خاطره مې هم دا ده چې مونږه د 2008 کال کې بیجینګ اولمپیک نه لومړی ځل لپاره خپل هیواد ته د اولمپیک مدال مو واخیست، دا ثبت تاریخ شو. شکر الحمدلله یو میرمن لرم، یو زوی مې ده، دوه لورګان مې ده.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترک او په همدې سره زموږ د دیونی د ورزش خبرونه، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدانه اونیز خبرونه هم پای ته رسیدي. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک شه، په دې هیله چې له خپل کورنۍ سره خوښ او خوشاله اختر ولرئ. تر بیا د الله په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com